یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد ستران مختوړي السلام علیکم په دې خپرونه کې وړاندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ څرګندونې لرو چې له ازادي راډیو سره یې په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې په ارتباط کړی دی خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له رضوان مراد څخه اور
السلام علیکم د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ودر شو سوال مخالفان وشل شوی دی تاکل شوی دی چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یک شنبه پرست د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې ننداری ته وړاندې شي او په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژن کې بری درسته نوی دلی له پاکستان وغوښتي چې پر خپل خوره تروریستي ډلې وځپي د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیل ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ودر شو سوال مخالفان وشل شوی دی دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات په تیرو څلیرو ساعتونو کې په لغمان ننګرهار کاپیسا پروان غزنی کندهار اورزګان سرپل بلخ تخار او هلمند ولایتونو کې شوې دي د اعلامیې په حواله په دې عملیاتو کې لس نور وسلوال ټپیان دي او څلور مشکوک کسان نیول شوي دي ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي د دولت کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د غزنی چارواکي په دې ولایت کې و وسلوال په یو هوایي برید کې وشل شوې دي د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته د تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې اوښتې دي د خاغلی نوري په خبره په دې هوایي برید کې د خالد نصرت په نوم د طالبانو یو قومندان هم وشل شوی د غزنی د والی ویان وایي په حمله کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا پیښه تاییدوي او وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه کسان وژل شوي دي تاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یک شنبه پرز د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې ننداری ته وړاندې شي د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل دا نندارتون د فبروري میاشتې له اولسمې څخه تر یوویشتمې پورې دوام کوي ښاغلی رستمی زیاته کړه چې په دې نندارتون کې داخلي شرکتونه او کمپنۍ او افغان سوداګر ګډون کوي د کرنې وزارت وان زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره د څلوېښتو پنځوسو میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرهنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو په اړه تړونونه هم لاسلیک کړي د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان سوداګرو په دوبۍ کې په تیرو نندارتونونو کې د 22 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي وو په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژن کې بری درسته نوی دلی له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپل خاور د تروریستي ډلې وځپي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون د موټر په واسطه په شوي انتحاري برید کې څلور څلوېښت هندي پولیسو وژل شول دا په لانجمنه سیمه کشمیر کې په څو کلونو کې پر هندي ځواکونو تر ټولو خونړی برید بلل شوی دی د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل هند به د دې برید بدل واخلي او په خبره کافی شواهد لري چې ښایي پاکستان په دې حمله کې لاس لري هند پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې له سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي پاکستان بیا دا برید د اندېښنې وړ بللی او هندي رسنۍ یې چې په پاکستان په دې برید کې دخیل بولي غندلی دي د جیش محمد په نامه سخت دریځې ډلې په کشمیر کې د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی د امریکا د بارنو چر وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا به بنسټه بلل د شوای د ایران په جنوب ختیځ کې پوروستی ځان وژن کې برید کې د امریکا او د امریکا د متحدانو لاسو د چهارشنبه پر سپسستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاه پاسداران د موټرو د یو کارو پر یو کاروان په ځان وژن کې برید کې وویشت افسران ووشل شول د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بلتون پالې سنی سخت دریځې ډلې منلی خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبې په ورځ په یوه مرکه کې ویل چې د دې حملې او په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کانفرنس تر منځ اړیکه موجوده ده د امریکا او پولینډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پومپیو او یو شمیر نور مقاماتو پرون په پولینډ کې غونډه وکړه پومپیو د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په څو کلونو کې بي ساري و د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې متحده ایالات له دې حمله کې قطعا لاس نه لري او د هند هوایی شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته الوتنې بیا پیل کړې. په لومړۍ الوتنې کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هند سفیر پردیپ سنگ راجپورهوت وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې له هند څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي، او د هغه په خبره دوی نیکمرغه دي چې د لومړي منزل په توګه سپیسري ښار نجف ته ځي. دا صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې د شخړو او بندیزونو تر هغې وروسته ناکراریو عراق ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د ګڼو نړیوالو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
There's no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
د ناتو مبي منشي وايي په افغانستان کې تر هغه سوله ممکنه نه ده چې افغان حکومت پرې خبرو کې برخه ونه لري. وړاندې د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. نن له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرشم کال پوره شو. د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې سخته شوې او بیا نږدې لس کاله د جهادي تنظیمونو او وروسته د دې ډلو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې وې. له هغې زمانې افغانان څه زده کولی شي؟ په دې اړه به په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ.
د هغې حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. د حالاتو د سمونه پورې د دوی خپل حضور ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون او د کمشنرانو د عزل مسله د زما رایه زما حق په پروګرام کې څېړل شوې ده.
د حکومت د تعدیل او د تغییر اصلاحات په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاوري اچوي.
کمشنران په کومه طریقه باندې ټاکل کیږي؟ د دې ترڅنګ د گزینش کمیټې له منځه وړل دا ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. نن په کابل کې په ارګ کې د افغانستان د سولې په ارتباط ولسمشر اشرف غني څرګندونې کړې دي. دا د یوې غونډې په ترڅ کې د دې غونډې په اړه کابل ته ورځو له خان محمد سین څخه اورو چې دا په څه مناسبت باندې دا غونډه جوړه شوې وه او ولسمشر پکې څه ویلي دي. سین صاحب مهرباني.
بله شیبر صاحب سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل نن د افغانستان د جمهوریت ریاست په معنی کې له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو دیرشمه کلیزه ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې اکثرو دولتي چارواکو ګډون کړی و. څنګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په غونډه کې نو غونډه ته یو ویډیوي پیغام را لېږلی و. په پیغام کې راغلی و چې جهاد افغانستان ته د یووالي او درس ورکړي، ځکه د وحدت په نتیجه کې د افغانانو جهاد او مبارزه بریالۍ شو او شوروي پوځونه له افغانستان ووتل. په پیغام کې دا راغلی و چې اوس بیا هم د دې ضرورت پېښ شوی چې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او د افغانستان خلک سره یو ځای شي او د روانو ناخوالو ته عملي لارې ولټوي. ورپسې جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په خپلو خبرو کې د نظام په جوړونې او قوت خبرې وکړې او تاکید وکړ چې سیاسي ګوندونه، خلک، مدني ټولنې او جهادي شخصیتونه باید د نظام ملاتړ وکړي. د سولې روانې پروسې ته هم اشاره وکړه او ویل چې دوی داسې سوله غواړي چې اتلس کلنه لاسته راوړنې پکې خوندي وي او داسې نشي چې بیرته صفر ته وګرځو. د دا هم ویل ځینې کسان د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. دوی ویل چې دا حکومت ته او دغه لاسته راوړنو ته زیان رسوي او باید موږ پر مخ ولاړ شو، نه دا چې شاته ولاړ شو. په دغه غونډه کې بل وینا کوونکی ډاکټر عبدالله اجرائیه رئیس و چې د یو مسلې ته اشاره وکړه چې امکان لري د افغانستان د بهرنیو ځواکونو یو برخه ووزی یا ونه ووزی، خو باید موږ متوجه اوسو چې نظام څنګه پیاوړی کو او څنګه په ګډه سره کار وکړو. د سیاسي ګوندونو او خلکو غږ وکړ چې د انتقاد په ځای کې د انتقاد وکړي او د نظام د قوت په خاطر د نظام پرمختګ او ترقۍ ته توجه وکړي او ملاتړ دی وکړي. بلې شیبر صاحب
مننه. سین صاحب و موردل چې نن پار کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د دیرشم کال په ارتباط غونډه وه او ما مخکې ته اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غني هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو نه، جمهور رئیس اشرف غني په جرمني کې د مونشن په ښار کې نن نړیواله امنیتي غونډه پیلېږي. دا غونډه د درې ورځو په مخه ده او تمه ده چې جمهور رئیس اشرف غني دې غونډې ته وینا وکړي. له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وټلو د دیرشم کال د پر کېدو په ارتباط ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي وايي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یو برخه وي. یان ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم همداراز ټینګار وکړ چې روسیا او په افغانستان کې ټول شکیل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پیل کړی دی. هغه همداراز څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د شغل ستولتنبرګ د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ یې نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan.
هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. نو ځکه موږ له طالبانو سره د ښاغلي خلیل زاد د روانو تماسونو ملاتړ کوو، سو د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د یوې پروسې د شرایطو د رامنځته کولو لپاره موافقه ته ورسیږي، او طبعاً افغان حکومت باید د دې پروسې یو برخه وي. نو امکان نه لري چې هلته د حکومت او نور افغانانو له ګډون پرته دوامدار سوله ټینګ شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره پترس کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیر شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوی مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړي. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع رامنځته کولو لپاره د کاپ د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه را وبولي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابان د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیره خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یوه ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
لا افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دا د ډیر شکاله پوره شول. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د جنوا د تړون له مخې چې د 1988 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستان ووتل. د شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوختو. خو په افغانستان کې ورانوونکي جنګونه وروسته له هغې پیښ شول چې د شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنګونو د دوام او تباهۍ لاملونه څه وو او د دغه حالت د تکرار د مخنیوي لپاره باید څه وشي، دا به له کابله د حمید محمد په دې تحلیلي راپور کې واورو.
په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه داسې محل منزل کېږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه مور ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په محل درېدلی وو. د نوې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي. خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداري ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نوې لسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
داغه حالاتو د بیا راتلو احتمالات ردیدل نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمون لپاره د دوی خپل حضور ولري. چې موږ بل افغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورتهوالی لري او که توپیر موجود دی؟ یو پخوانی جهادي او د ولسی جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورتهوالي ته اشاره وایي.
شوروي تجاوز کرد،
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغه چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارډ ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بل خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد رنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې لماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال دیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یو بیرقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د خاغلی منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتي. د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه د 1988 میلادي کال د دسمبر په 15مه نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاج بیګ ماڼۍ کې ووژل او ببر کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. دا هغه وخت ځنې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځنې غړي چې پکې د زوی او ځنې دوستان هم شامل وو د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بل اخره لکه سرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل وژل شو. ببر کارمل چې د شوروویانو د تیری په شپې د تاجکستان له رادیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببر کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان به مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریالیسم آمریکا و دیکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
د پخوانی شوروی اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بالاخره د جنیوا د پریکړې له مخې چې د 1983 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنی د 1989 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادی مشر حاجی الدین محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنیوا تړون بولی او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام سرنګواله او د سولې د ټینګښت پاړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپل خبرو کې وایي
یو اشتباه زدا د نړیوالو د ملل متحد دا ګڼم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. د پسند کې د مجاهدینو اشتباه دا و تر اوسه ملي ویل خدا زدا وایي چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب و دوی سره خبرې شوې نظام دوی په لاس کې او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو دغې نه حمایت کړې وای. روسانو هم دغه د یعنی که په افغانانو زړه خوږولی نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي، دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار یو نظام باندې دغه کړی وای بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستلی شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله، غوښتل چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په مهال د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنې سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په مهال په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ نو له هغه شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببر کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه خو ببر کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د 2 کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې وروسته بیا دا پریکړه د جنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر و. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي و چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به درسره وکړو چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی موادو نور و اکمالاتو که با ما کمک در سر وکو، خود ما حضور در دنیا وزم نازه کده او در شوروی خلکم دا تقاضا کهی چی در چه در پاره ما گیتا جواب نلیم.
خود خاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله زنو سرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتل د هیواد د ژغورنې د ورس په توګه یاد کړله، د کابل او مسکو اړیکې لکه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغې چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. خاغلی منصور دا هم ویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغه هڅو ونه شوه کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شو ائتلافونو د دغه طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملسیز ورته حالت تجربه کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
تاسو د سیکلنې
کونه دي چې تاسو کې هم ورته د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري په دوو بجو باندې دا پروګرام پیلی شو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته وایو. اوس به هم درته معرفي کمه که چیرته قلم او کاغذ لري تاسو کولی شئ چې د ټلیفون دا شمیرې ولیکئ 0992235 بل کورنۍ شمیره د 0928225 او نړیواله شمیره مو د 00422221 ستاسو په شخص سره شوی پیغامونه لرو. له هغه وروسته به ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سونه ولولو.
ستاسو له پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د روزګان ولایت کې زاب در سوادي خبره کوم. موږ ټول چې په روسه وخت سره زر 2000 کس کارګر به کار نه اسید. موږ ټول ورودونه راغلي ورودونه ټول موږ کې ولې دي نو موږ دومره نه کې شي ضرورت یې ایران ته پاکستان درلارسو چې کنده تا ورس موږ پاسپورتونه نه راکې نو موږ ټول یې زیرا کې چې موږ ورسو دا خبره نه موږ ته له خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو دا موږ ټول شخصي خلک نه نس نظر نه چلو په حکومت په طالبانو کې او زموږ سبا چې کار کسبي شي برابر شي. نو د روزګان ولایت کې زاب
سلام علیکم چارداغ بکری وشدن کمن والسلام. السلام علیکم زما له ځلتا سلطان محمد انرجون د کلکور کلا اکری ملک احمد ادا ول سوالی د پکتیا ولایت لوکن وزارت پایګانه دي زمو کلی ته پام وکړي. زمو کلی باندې واور ورېدلې لار نشته او ډیر اړیزي مو کړی دي او ولایت مقام ته ښه توجه نه کړی. لطاس من توجه غارو زمان ده کلی پلونا او دیوارو تورول نپارا مشنام ده کراولی جی دیمونی جندی لار نلرو و سلام.
السلام علیکم کندا ولایت څنګه زنګ درته والی دی نه جبلان میرم. ما د طالبانو څخه دا هیله ورزو ده چې د خپل حکومت سره نقشې نه او دا دی فرنګ اعلان کړی دی چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د سید رازان عمران خان او د امریکایانو سره کښې نه د افغانستان سره خلک دي چې په پاکستان کښې نه د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هېڅکله د افغانستان دوست کېدای نه شي. دوی دا څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه ځاتی کړه دنیا ته معلوم شو چې دی یا د شوروي له سپوڅې دی یا د ایران یا د پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تخنیکي همکار شمساد زادران راته ویل چې د ټلیفون شمیرې دې ډېرې ژر ژر وویلې. د ولایت په ولایت پروګرام په وخت کې به دا شمیرې بیا بیرته تاسو ته ورو ورو ووایو. خو دا د یو ځل بیا هم ووایم 0992235 بله شمیره د 0928225 اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمېسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکي له طالبانو مهیله ده چې نور خپل ورونه افغانان د غم په ډغر مکشینوي. بشیر هلمن لیکي روسانو د خپل ګټو لپاره پر افغانستان یرغل کړی وو. عبید الله له کابل لیکي طالبان وایي موږ جهاد کوو او بیا له روسانو سره په پټه او ښکاره غونډې کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي طالبان سوله نه غواړي، دوی واک غواړي او کله چې بهرني ځواکونه ووتل دوی به قدرت ته ورسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی، دا به نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي د سولې خبرې حساس پړاو ته داخلي شوي دي، باید ګټه ترې واخیستل شي. انګار خروټه لشکینه پراستولې سمس کې لیکي لټولو پخوانیو چارواکو غواړو چې د دین محمد جرأت په څیر خپلې وسلې او تجهیزات دولت ته وسپاري. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي افغانانو په خپلو هڅو شوروي اتحاد ته ښکاره ماتې ورکړه، خو اوس دې خدای سوله راولي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلی دی، هیله ده چې د سولې را روانې خبرې ګټه وکړي، خو د سولې خبرې په اسلام آباد کې فایده نه کوي، د سولې خبرې باید په افغانستان کې وشي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د سولې خبرې کله په پاکستان کې دي. طالبانو اعلان کړی دی چې د دوشنبه په ورځ باندې به دوی په اسلام آباد کې له امریکایي استازو سره خبرې وکړي او همدارس به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم غونډه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام لرو، زما رایه زما حق. خو دولس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله په تیرو څلیرویشت ساعتونو کې اووه دېرش وسلوال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وی د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې و طالبان وشل شوي. طالبانو هم دا برید تایید کړی دی، خو وایي د وشل شو شمیرې دوه دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یکشنبه په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې نندارې ته وړاندې شي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځانوژون کې برید وروسته نوی ډیلی له پاکستان نه غوښتي چې پر خپله خاوره دی تروریستي او سخت دریځې ډلې وځپي. د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې پر غاړه اخیستی چې په پاکستان کې ځای پر ځای ده. د امریکا د بارانه چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په روسي ځانوژون کې برید کې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لاس و. او د هند هوایی شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته خپلې الوتنې له سره پیل کړې.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه دي. ونې بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړي کړي او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلن د چارواکو او ملکی دولتي کارکو اونکو د نه مداخله اصول په بار کې نیسی. د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملی کې دوه ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دولس مادیز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. د دغه فرمان لمخې د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست.
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی
د افغانستان دفاع و کورونه چار وزارتونو او همداشند ملی امنیت عمومی ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د دیار لسواته نویم کال د جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتی تدابیر ونیسي.
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل سوي که افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې له راغلي اصولو سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف سوي چې د دیارلس سوه اته نویم کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمان داسې محل صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصوبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه یې کار کړی و. افغان ولسمشر په راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او چارواکو د نه مداخلې په اړه یو بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور ماده فرمان کې راغلی چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو لخپلوه کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون طرحه تعدیل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی لخوا توشیح سوه چې له مخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمیشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د همدې نوي قانون له مخې ترسره کیږي. دا چې د دغه قانون په تعدیل او د کمیشنرانو په لرې کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدې په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نه سي. څومره دغه قانون په خوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو مدني ټولونو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی په دې اړه مو بحث را بللی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله اقبال میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له امینی صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو مدني ټولنو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمیشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه د تعدیل سي، اوس خو دغه دغه څه وسول. تاسې په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدامو د حکومت لخوا دغه
ډیره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتلل دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یوه ښه د تیښتې لار وه، دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د ښه لپاره او د خوالي لپاره باید زیار وایستل سي. د کمیشنرانو د تعین موضوع بل لبلې خوا د ولسوالیو شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمیشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا هغه ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس موږ هر کله ترې کړی او کوی او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې قانون د اصلاحاتو باعث کیږي. موږ له دې طرحې څخه هر کله کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپو په صفت باندې کده راته وویل چې په دغه نوي قانون کې څه زیات شوي دي، تعدیل کې څه راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته، میرمن امینی او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپل ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحات په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو په خوانی قانون هم کتلې وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د ډیر سموردو په شاوخوا کې کیږي، چې لسمې مادې نه تر اصولاتمې مادې ځینې موارد په بر کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده، یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلاډه کشي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زموږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکي او د عدالت تامینونکي برخه ده، دې کې ستونزه ده. دې کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زموږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زموږ غږ اوري. اصلی مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینی چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به پراتونکې ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینی چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولی سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسي جرګې په ټاکنو کې داسې یو مسله نه و چې تاسو ورته اشاره وکړي چې دا د قانون خلاف، ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوي او موږ دا کار کوو. له قانون نه ښکته دوی طرز العملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ماته یو کس وښيي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلاوه، نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلی مسئله سیاسی مسئله ده، دی ارادو مسئله ده، دی افکار او دی انگیزو مسئله ده. نه دا چې تاسو راسی په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تیښتې لاره په قانون په غاړه ورواچي چې دا د قانون مشکل زی چو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسئله ښه واضح شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلی دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دوا سي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشحاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې، او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بالاخره په رایګرۍ سره به دا خلک راځي د کمیشنرانو او درالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه توره وسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی، په اصطلاح هغه ته لاسپاسنه ورکړې وي.
خپل څه بیا یو ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، هماغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سمت له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور په انتخاباتو کم که، دوی څه ډول چې لازم او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حزب چې په افغانستان کې یو څه نا څه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کیږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه نا څه خوالی نه وینئ؟
ګوری افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت درکوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نشئ کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال درکوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تېرو کې په تورې کې له 2004 نه را په دې خوا کم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې پخواني ده، زما مخ ته پروت ده. دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدۍ په وخت کې باید د سیاسي احزابو غړیتوب ونه لري، اوس هم همدا خبره کوي. زه دا وایم ګورې، دلته خو صحیح ده قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم په اصطلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکري تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصطلاح په یو کرښه باندې له منځه نه ځي. افغان صاحب محترم، موږ یو ډول دغه خپلې ناکامۍ پټو، یعنی حکومت خپلې ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړي. زه تانه بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي او د مدني ټولنو په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکلې سید لري نه لرم، بس دوغه نه
د قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد او رفتار
وکړي. دا خبره مهمه ده افغان سي محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برالې سوي چې د انسان په اصطلاح داخل مطالعه کړي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي وو، خو د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروه جانې، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شی چې تاسو غوښتنه وه ترسره شول، په دې قانون کې د تاسو د تعدیل کې د تاسو غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډیره مننه. زه موږ د میلما خبرې تاییدوم. په تیرو ټاکنو کې هم مالی فساد، اخلاقي فساد، یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تیرو ستونزو د یو تر یو حده پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې د له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار سوی ده، د ګزینش کمیټې ډیر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تیرو ټاکنو کې هم ځینش په کمیټه کې ګډون درلود، هلته مو د 600 کسانو هغه اسناد کله چې څیړل تر څو دوی بیا کمیشنرانو لپاره هغه لست ورسي، تقریبا یو میاشت او 15 ورځې وخت ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وای په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان شوی ده، ټاکنیز ټیکټونه اعلان شوی دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده. نو په داسې وخت کې یو میاشت او پنځه ورځې یا لږ څخه کم او زیات وخت ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه، بلکې د سیاسي حسابو د افغانستان د حکومت او د دغو اتلسو ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، د دوی ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیدل د حکومت انعطاف پذیري وه، چې حتی دوی وایي هغه لیست چې موږ ته راځي او له دې څخه کمشران انتخابو، دا هم تاسې خوښ کوي چې بیا حکومت په دې تورن نه سي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه دا کمشران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسایلو ته ډیره اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې باید تخنیکی موضوعاتو ته ډیره پاملرنه وسي. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو، ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ د دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نمایندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه و د تیرو بحثونو او ناستو په ټولو کې حکومت له دغو طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوې چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو وکړي.
اقبال صاحب، خو به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یادې دي په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکری یووالی ډیر وخت بنیو، اوس موږ تاسې ولیدل چې په ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته کړ او هم توشیه کړ، هم دا کار یو اقدام یو کړ. څنګه زلري، یعنی حکومت څنګه زلري په دې باندې چې ډیر چټک کار یو کړ، د خلکو غوښتنې په پام کې ونیول کړه، تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوا شاید تاسو نسی سره بیلو په هیڅ وخت کې په ټولنه کې زمنګ ټولنه لاغې نه مستثنا نه ده. لومړی دا چې په افغانستان کې کوم سیاسي فیصله کړکیچ او منډې تړلې روانې دي د سولې او د پخلاینې په نامه د امریکا په مشرۍ باندې، دا په مستقیم او غیر مستقیم ډول په اوبخې د ټاکنو په بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندي پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې ورستوي کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنویو په اصطلاح د لاسرسي نه تر شا یې ناستې لرلې، دا مسوجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اصطلاح مصیبه او انټرویو کړي وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولس قیمت پرې کړ، هغه د برخلي کې نور دی ویل لپاره ضرورت یې نه لرم چې حالت به څه ویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده و چې د بحث د تحلیل باندې ارزینه.
که سیاسي برخه پرې د تخنیکی برخه دراسو، حکومت کمشنران لري کړل قانوني تعدیل کې ستونزې په قانوني انتخاباتو کې موجود دي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود دي د قانون په تعدیل د نوې کمشنرانو پراتک سره به دغه ستونزې په راتلونکو انتخاباتو کې حل نشي؟
هرگز به دا کار ونشي په څو دلیلو. زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون او سیاست سره لازم او ملزوم دي، یعنی په اصطلاح دی وي سکه دوه مخه دي، که هر وخت مسره بیل کړل بل اخره په اصطلاح بحران رامنځته کیږي، حتی بیلیدون کې نه دي. ولې؟ قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي، پس تاسو څنګه کولای شي چې دا دوه برخې سره بیل کړئ؟ دا بیلیدون کې دي، ته نه په افغانستان کې نه خیم، د واشنگټن په اصطلاح له سیاسي کوټین نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجنګ پورې، د ملګرو ملتونو تر سازمانه پورې، چې دا دوه اړخه بیلیدون کې نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپله ناکامي پټه کړي، یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پته نړیوالې ټولنې ته، حتی د دې دي هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مون خو دغه د تعدیل راوسته او قانون مو سره تغییر کړ، بعد له دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچي، ځکه دغه ناکامی په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا زمنګ د منطق او زمنګ د فرهنګ یو ورځنی برخه شوې ده. اوس په دې باندې موږ په قاضی ګم نه بدم نه را باندې لګیږي، ډیر د جدي حساسیت منخي، ولی یو نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي، بیا هر وخت راسو دي زینو افرادو په تغییر او تبديل سره په اصطلاح د زینو مادو په تغییر سره داسې وخیو چې بعد لدی به دا کار نه کیږي، لیکن اتلس کلو تجربه خدا ثابت کړي ده. کنه
دلته گرچه د حکومت استاد څوک نسته خو لدین وړاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړې توګه جمهور ویلي چې انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي. اغلی منی کدر ته وای چې د غوښتنې د تاسې وي غوښتنې تاسې ومنل سولې دا کوم پروسه چې په ټوله کې تاسې ناراضي څه فکر کوي هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجودې وي د جمهور ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې له دغه بدلون سره بیا هم ستونزه موجوده وي که موجوده ستونزه به حل سي؟
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي. یعنی په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه اخلاقي فساد مالي فساد یا دوه ورځې ټاکنې هم تخطی تقلب او ټاکنیز جرایم اوس هم هماغه موضوع ده. مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي د کمیشنرانو د تعین موضوع ده. په تیر قانون کې د دوی د تجربه مسله هیڅ نه یاده سوي او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشته کولای سي هغه کمشنر سي. خو په نوي قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو تر څنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبرۍ په برخه کې ولري. دا یو مثبت نقطه وه. د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله. لنی کمرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم خیانتي جای ورکړه. نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ته رسیږي، زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه. دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله. د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول. حداقل باید 15 کلن وي حداقل، او حداقل لیکل او لوستل باید زده وي. یعنی په تیره کې د ښځو لپاره مخصوصا د میرمنو لپاره چې په افغانستان کې لرې او پرتې سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو میرمنې ډېرې کمې درلودې، نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ. بله مسله، د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي. دا ډېر ښه مثبت خبر وه. د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی، ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړې رشته د ټاکنو لپاره نه لرو، دوه کسان به د کمیشنر په حیث راځي خپله دنده به ترسره کړي پرته د رایو د حق څخه. دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي.
اقبال صاحب، یادمنه وسوله چې په دوړه کمیسیونونو کې باید دوه بهرني داسې څارونکي په توګه دوه نمایندګان باید موجود وي. دغه د بهرنیانو دوه کسه استازي په دوړه کمیسیونونو کې، آیا دا له شفافیت سره مرسته کوي که نه کوي؟ او بل خو به د انتخاباتو او مشروعیت زیان نه رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه ده، د افغانانو په واسطه پروسه ده؟ که چیرې بهرنیان کې ملته مداخله وکړي یو ډول استقلالیت خو به زیان نه رسیږي؟
بهرنیان نشي کولای چې د افغانستان د 34 ولایتو څخه څارنه او نظارت وکړي، ځکه هغه خو دوه کسان به وي. هلته خو سیستم ده، دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات ترسره کوي، قانون خو دوی تطبیقوي. دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي؟ بل دې موږ پخوانۍ تجربه لرو. تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و غړیتوب یې لره، د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره، چې بالاخره کرزي بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې هغه نه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوي او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې. اما آیا هغه ټاکنې رڼې وي؟ تاسو شاهد نه وئ، نړۍ شاهد نه وه، افغانستان شاهد نه و. دلته چې اوس کوم کار شوی ده، دا یعنی نشي کولی چې رونوالی تضمین کی، ځکه نسی کولی. اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي. دقیقا صحیح ده، په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي، کوم پروسیجر ده، کوم جي کې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي. اما دلته خو افغانان دي، همدغه خلک دي، دغه احزاب او استازي دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده. یعنی کله چې نړیوال څارونکي په انتخاباتو باندې څارو کی، مشروعیت زیاتیږي، اروپایي ټولنې نړیوالو ته مشروعیت زیاتی. دلته د مشروعیت موضوع مطرح ده، یعنی د دوی شتون مشروعیت تثبیتوي.
زه فکر کوم که چیرته په حقوقي لحاظ حکومت ورسره هوکړو کې خو بیا مشکل نسته. د په نور نړۍ کې یعنی دا یو اصل شته چې د نور هیوادونو څارونکي یا د ټولنې یا د سازمانونو څارونکو د ځینې هیوادونو اجازه ورکوي، ځینې نه ورکوي. دا په اروپا کې هم ده، په روسیه کې، په ارجي کې دا مسله شته، په خصوصا په کومو هیوادونو کې چې د درغلیو تقلب او د سیاسي سازماني تقلب په اصطلاح شونتیاوی یا تشویش ویل نورې دارو سره او برعکس دغه هیوادونه د هغوی ملاتړ ته ضرورت لري، نو د هغوی د اطمینان په خاطر دا کار کوي چې د افغانستان د حکومت دغه ګام په اصطلاح له دغه حالت نه استثنایی نه ده، او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده. خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري، زه په دې باوري نه یم، ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکراري مقررات ده چې نتیجه به ونه لري.
امینی صاحب، دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وای چې د جمهور ریاست د قانون له توشه او نافذیدونو وروسته و ورځي هغه ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابتي مدني بنسټونو همدارنګ د اړوند څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نمونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي. تاسو مطمئنی چې په دې ورځو کې به ټول وتوانیږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي، او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران تعین کړي؟ تاسو مطمئنی؟
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي، د دې ترڅنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي، او له دغه اته اتیا کسیز لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره، د دې ترڅنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره، او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کیږي، وروسته هغه به د کمیشنر تعینیږي.
په بخنه سزله غوړم دلته توزیع کوم، د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده، یعنی حکومت کسان چې الته دوی باید رای واچي چې چا ډیره زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې، او وروسته سم کې رای کم وړي او د کمشنر په توګه.
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، خو دلته یې یو استثناء راغلی په قانون کې، کول اسمشر خپل زینافه و او دای کاندید و، نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي، هر کس به د څوارلس رایو حق لري چې دوی رای وکاروي، او هر چا چې ډیری رای اخیستي وي هم به قومي ترکیب ته نظر ته نیول کیږي، هم جنسي ترکیب نظر ته نیول کیږي، وروسته لغه به دوی کامیابیږي. که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پوره رای ونه خیستله، دغه کس چې ډیری رای وړي دي، یو میرمن مثلا ډیری رای وړي دي، حتی که کمی هم وي، دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورزي. یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپل نمانده، یعنی که دای نمان نوی بیا هغه مخکې طریقه چې ما تاسو ته ویلې هغه به کارول کېده. یعنی اوس په د افغانستان کې مشران اتلس نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي، د دارالانشا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي، او بیا رئیسان به دوی په خپله رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي.
حق پات سپدا قانون کې یادونه سوي د چیرات اوس خو د ولسی جرګې را خلاص سوي دی، راتلونکي پارلمان چې کل راځي سیستم به مختلاتي کله غوازي کې مختلط سیستم څه ډول سیستم؟
موږ په مجموع کې دوه ډوله فیصله ټاکنې لرو، یو انتقالي او یو نه انتقالي دونکو رائے. په دغه ته نوی قانون کې چې کوم اشاره ورته شوی د کم ډول د ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالي دونکو د چې فیصله اصل په سول انتقالي دونکو وي، او نه هم هغه ډول د چې په خوا په افغانستان کې وو چې رائے نه انتقالي دونکو وي. یعنی یو فیصله د
کله چې څوک له نماندی نه تیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې فیصله یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کول شي چې دوی یو بل ته رائے نه تیر سي، او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي یعنی په حقوقي لحاظ یو تعریف لري، چون تجربه شوی دی په نړۍ کې نور هم د انتقالیدونکو نه انتقالیدونکو رائے، اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیږوي د انتقالیدونکو رائے.
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رائے انتقالي کې د خلکو پرې باندې یو ډول معاملې اکاندید کی کنه،
ما هم دغه خبره خوده لچ اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو، او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا ټاکنې وشولې، یعنی انتخابات وشل ځکه چې اویا فیصد د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړودل ته چې په کتو سره، خو که فرض کو وشولې دا به د افغانستان د خلکو پر رایو یو بل لوبوي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي، او د فساد لمن به په کوم حد ته چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی، او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دا د رای انتقال مسله څومره ښه مسله ده، تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه، لکه مخکې چې حقپال صاحب ول چې کېدای شي بل بحران رامنځته کړي، رای منې معامله وکړي کوم کاندید؟
دا موضوع سمه ده لسیاسی نگانه خو له حقوقی نگانه دغه طرح چ موږ ورکړی د ټولې په قانون کې راغللی په دینو حالاتو کې زموږ طرح که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلی وای خو زموږ طرح یوازې دغه وای چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډیره سیاسي موضوع کیږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده
مننه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقو رو کارپو او استاد نصرت الله حقپال مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو درنو اوریدونکو تر بیا اخی چاره
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصې وي
مونږه میرمنې بیا هغه
میرمنې من هیڅ رئیس دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو